شپک بجې دی. السلام علیکم. فریده هوډ سیفیه مو تاسو ټولو ته د ازادي راډیو په روانه خبری مجلې کې ل خپل ټولو همکارانو سره ښه راغلاست ویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر نن په کابل کې په کانکور کې د اصلاحاتو یادونه وکړه او په پوهنتون کې د شاګردانو د شاملېدو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه. دا چې دا کومه طرحه ده په دې به خبرې وکړو. په روانې خبرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. جناقه الکوزي د نن ورځې د سیمې، افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي.
رئیس کرزی وای بهرنۍ هیوادو ته د افغان ځواکونو د افغان ځوانانو د استولو پروګرام باید شفاف وي. په بامیانو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیول شوی. په کوټه کې وسلوالو اته کسان وژلي او د ترکیې جمهور رئیس وای د سوری لخوا د دې هیواد د الوتکې راغورځول به له یادونه باسي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس بهرنیو هیوادو ته د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو د استولو د پروګرام پر شفافیت ټینګار وکړ. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل ټولو تکړه افغان ځوانانو ته باید په بهرنیو هیوادو کې د زده کړې امکانات برابر شي.
امیدوار هستیم که وزارت تحصیلات عالی این پروگرام موفق بسازه. پارسال
چند هیله لرم چې د لوړو زده کړو وزارت دا پروگرام برایلی کړي. پروسه کال مو ستونزې درلودې، سږ کال دا پروګرام ښه جوړ کړی. د ټول هیواد څخه دې زده کوونکي یوازې د لیاقت پر اساس لوړو زده کړو ته واستول شي. جمهور رئیس کرزی ویل حکومت یې په روان کال کې بهرنیو هیوادو ته د لوړو زده کړو په مقصد د ځوانانو د استولو پروګرام ته $10 میلیونه بیل کړي او په راتلونکي کال کې به دا رقم $15 میلیونه ته پورته شي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو قومندان له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر احمد علي یار نن ازادي راډیو ته وویل دا قومندان ملا کبیر نومیږي او په سیغان ولسوالۍ باندې له حملې وروسته نیول شوی. له ملا کبیر سره یو راکټ هم نیول شوی او د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس په تحقیقاتو کې ویلي چې په پاکستان کې د ریموټ کنټرول بمونو د کارولو زده کړه کړې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په شیګل ولسوالۍ باندې د پاکستان له سرحدي سیمو څخه درې توغندي ورول شوي. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي ازادي راډیو ته وویل د توغندیو په دې بریدونو کې د ولسي خلکو دوه تنه ټپیان شوي دي. که څه هم چې ښاغلي واصفي په څرګند ډول ونه ویل چې توغندي به د پاکستان له سرحده راتوغول شوي وي، خو تر دې مخکې ځایي چارواکو ویلي وو د پاکستان پوځ د کونړ په ځینو ولسوالیو باندې د توغندیو حملې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې اته کسان په ډزو وژل. پولیس وایي وسلوالو چې په موټر سایکلونو سپارلو د ښار په مرکزي برخه کې د یو دوکان مخې ته په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان کې بلتون غوښتونکي ډلې اکثر وختونه د نورو سیمو پر خلکو حملې کوي. بلتون غوښتونکي بلوچستان د خود مختاری او د خپل ایالت د سترو طبیعي زیرمو څخه د زیاتې برخې اخیستنې لپاره مبارزه کوي. د ترکیه جمهور رئیس عبدالله ګل وایي ناممکنه ده چې ترکیه به د سوری لخوا د دې هیواد د جنگي جټ الوتکې راغورځول له پامه وغورځوي. عبدالله ګل وروسته له هغې دا خبره وکړه چې سوری په رسمي ډول تایید کړه د جمعې په ورځې د ترکیې یوه جنگي الوتکه راغورځولې ده. جمهور رئیس عبدالله ګل وایي الوتکه ممکن بې لارې شوې وي او دا د زیات سرعت لرونکو الوتکو لپاره عادي خبره ده چې په لنډې فاصلې کې د بل هیواد له پولې تیرې شي. موږ دا مهال هڅه کوو چې د الوتکې د راغورځېدو ځای معلوم کړو. له دې مندنې وروسته به ټول ضروري اقدامات ترسره شي. کله چې د بهر د پاسه د دې ډول الوتکو سرعت ته وګورو، په لنډې فاصلې کې د پولو څخه د اوښتو او بیرته راوښتو مسله یې لږ څه عادي خبره ده. د ترکیې جمهور رئیس زیاته کړه په دې اړه به هم څېړنه وشي چې آیا دا الوتکه د ترکیې په فضا کې راغورځېدلې او که څنګه. د سوری دولتي خبري اژانس نن سهار وویل د مشق یوه جنګي جټ الوتکه راغورځولې ده. د سوری د پوځ یو ویاند وایي یوه ناپېژندل شوي هوایي هدف د سوری له فضا څخه سرغړونه کړې وه. دا الوتکه له لویدیځ لوري په ډېرې ټیټې ارتفاع او زیات سرعت سره راروانه وه او د مدیترانې بحیرې په ختیځ کې راغورځول شوه. د سوری دولتي خبري اژانس وایي د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه د ورکشو او دوو پیلوټانو د مندنې په عملیاتو کې همکاري کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې په ماښام د کابینې له عاجلې غونډې وروسته په یو اعلامیې کې وویل د ټولو حقایقو له معلومېدو وروسته به ترکیه د عمل د څرنګوالي پریکړه وکړي. د سوری دولتي تلویزیون وایي جمهور رئیس بشار الاسد د نوي حکومت د جوړېدو لپاره فرمان صادر کړ. دوی میاشتې وړاندې په سوری کې پارلماني انتخابات شوي ول، خو مخالفانو پکې ګډون نه وکړې. د سوری دولتي تلویزیون ویلي د نوي کابینې مشري به د زراعت وزیر ریاض حجاب چې د اسد قوي او ثابت متحد او د باس ګوند مهم غړی دی پر مخ بوزي. په راپور کې ویل شوي د سوری د بهرنیو چارو اوسنی وزیر ولید المعلم او د غراز د کورنیو او دفاع چارو وزیران به په خپلو څوکیو پاتې وي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست لپاره د تیرې اونۍ دوهم ځلې انتخاباتو نتیجې به د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسی او د حسنی مبارک په رژیم کې صدر اعظم احمد شفیق دواړو د بری ادعاوې کړې دي. ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو نتیجې د پنجشنبې په ورځ یعنې د جون په 28مه اعلان شوې وي، خو د دواړو کاندیدانو د غوښتنو د څېړنې په مقصد وځنډول شوې. په عین حال کې په تحریر میدان کې په زورونو مظاهره کوونکو د واکمنې پوځي شورا پر ضد مظاهره وکړه. پوځي شورا تېره اونۍ د مصر پارلمان چې اسلام پالي پکې اکثریت و منحل کړ. د کینیا پولیس وایي دوه ایراني اتباعیې د تروریزم په تورونو نیولې دي. پولیس وایي دا دوه تنه په روانې اونۍ کې په مرکز نایروبي کې نیول شوي. دا دوه تنه په داسې حال کې نیول شوي چې په کینیا کې د امریکا سفارت په ممباسا کې د یوې تروریستي حملې خبرداری ورکړی او له ټولو امریکایي اتباعو څخه یې غوښتي چې له دې ښار څخه دې ووځي. او د فلسطین روغتیایي چارواکي او عین شاهدان وایي په غزې تړانګې باندې د اسرائیلو د شنبې د ورځې هوایي حملو کې یو فلسطینی مبارز مړ او لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي اسرائیلو په غزې ښار او نورو برخو کې د حماس د امنیتي ځواکونو درې مرکزونه په نښه کړي ول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. په روانه خبری مجله کې اوري افغان ولسمشر په پوهنتون کې د شاملېدو لپاره نوې طرح وړاندې کړه.
هغه شاګردان چې په لسم صنف کې، یولسم صنف کې او دولسم صنف کې اول، دوهم، دریم، څلورم تر پنځم پورې راغلي دي، هغوی به کانکور شامل کړي.
په پاکستان کې د نوي صدر اعظم پراتلو سره په دې هیواد کې سیاسي بدلون به پر افغانستان څه اثر وکړي؟ د افغان کارپوهانو نظرونه مو په دې اړه غوښتي دي.
دا کومه کېدای شي چې د سیمې د اوسنیو حالاتو په نظر کې نیولو سره او د خارجي فشارونو له امله له افغانستان سره د روابطو په جوړولو کې لاسپکار شي.
او د ترکیه ولسمشر وایي ممکنه نه ده چې هیواد یې پر خپلې پوځي الوتکې د سوریې له حملې سترګې پټې کړي. افغان ولسمشر په کانکور کې د اصلاحاتو یادونه کړې ده او په پوهنتون کې د شاملېدو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه. د افغانستان د پوهنې، لوړو او حرفه‌ای زده کړو او د کارموندنې سیمینار نن په کابل کې د جمهور رئیس کرزي په وینا پرانیستل شو او ولسمشر کرزي پکې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شاملېدو لپاره د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د سیمینار د پوهنې، لوړو زده کړو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو په ګډه سره تنظیم کړی دی. جمهور رئیس کرزي سیمینار ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل او د مرستو ژمنه هم ورسره وکړه. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا په هیواد کې د پوهنې او لوړو زده کړو د کیفیت او کمیت په خوالی تاکید وکړ او په هیواد کې د روانو هر ډول ستونزو او نیمګړتیاو سبب ناپوهي وبلله. خاغلی کرزی چې د شنبه په ورځ د پوهنې، لوړو او حرفه‌ای زده کړو یو درې ورځنی سیمینار پرانستلو وویل چې دا سیمینار باید داسې علمي لارې چارې غوره کړي چې په هیواد کې د علم او پوهې بهیر لا ګړندی او د پوهنې لمنل شو معیارونو سره برابر کړي. خاغلی کرزی سیمینار ته یو لړ سپارښتنې او ځینې ژمنې هم وکړې. ده وویل
زما یو پیشنهاد دی چې یو به کانکور اصلاح کړو، بل هغه دا ده چې هغه شاګردان چې په لسم صنف کې، یولسم صنف کې او دولسم صنف کې اول، دوهم، دریم، څلورم تر پنځم پورې راغلي دي، هغوی به کانکور شامل کړي. دوهم دا چې د نهم صنف آخوا دا رشته بندي د معارف ډېر ضروري خبره ده. او دا به هغه ځای ته معارف ورسي چې بیا تخنیکي او میخانیکي مکتبو حرفوي زده کړو دې ته به مزار ورسي.
کرزی بویل پر راتلونکي کال کې به زر افغان محصلانو ته په بهرنیو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو مالي امکانات برابر کړي. دا علمی سیمینار د پوهنې، لوړو زده کړو او د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لخوا تنظیم شوی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې یو دیرش پوهنتونونه او د لوړو زده کړو کابو شپېته مؤسسې شته چې تحصیل پکې اوس هم معیاري نه دی او د حرفو د زده کړې د جاري پروګرامونو سره سره په هیواد کې د وزګارو شمیر کابو 3 میلیونه ته رسیږي.
تازه د دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ په هوټل باندې د وسلوالو ډله ییزو بریدګرو جسدونه یې د معاینې لپاره عدلي طب ته استولي دي. په دې حملې کې چې د جمعې په شپه داسې مهال وشوه چې دا حمله د جمعې په شپه په داسې وخت وشوه چې په سپوږمۍ هوټل کې د میلمنو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي چې د سپوږمۍ په هوټل د وسلوالو برید له امله د وژل شوو کسانو شمیر 18 او د ټپیانو 15 تنو ته رسیدلی دی. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه تازه معلومات.
په کابل کې امنیتي چارواکي هڅه کوي چې په قرغه کې د جمعې په شپه د شوې حمله په اړه د نورو تحقیقاتو ترڅنګ د هغو کسانو جسدونه هم وپیژني چې په دې حمله کې ښکېل وو. د کابل د امنیت قومندان مرستیال جنرال داوود امین ازادي راته وویل چې دوی د څلورو واړو حمله کوونکو جسدونه چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي عدلي طب ته لیږلي دي. که څه هم د ایساف ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې دغه وسلوال د حقاني شبکې غړي وو، خو د کابل امنیت قومندان وایي چې دمګړۍ دوی دغه ادعا نه رد او نه هم تاییدولی شي.
د وسلوالو شمیر 4 نفره وو چې واسکټونه نه درلودل، یو میل راکټ وسره وو او 4 میل کلاشینکوف په یو ټونس موټر کې راغلي وو. دوی فقط جسدونه تبع عدلي ته لیږل شوي دي چې د دوی د شناخت پکله وروسته ممکن معلومات راوړی شي.
د ښاغلي امین په وینا دا د پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 18 او د ټپیانو شمیر 15 تنو ته ورسید. نوموړی وایي چې په وژل شویو کسانو کې میلمانه، د هوټل ساتونکي، د هوټل کارکوونکي او یو پولیس شامل دي.
البته موږ 18 نفره شهیدان درلودل چې په 18 کې د هغه کوګه د هوټل د سپوږمۍ هوټل ګردان وو، 4 نفره د نن ګارسونان وو، یو نفر پولیس وو او 8 نفره هغه میلمانه چې هلته تفریح ته راغلي وو دغه په شهادت رسیدلی دي، او 15 نفره زخمیان وو چې 6 نفره رخصت شوي دي، وضعیت خوب او عادي پانسمان شوي دي، 15 نفره بستر دي چې دغه حالت هم ښه ده. دم ټول ملکیان وو، ټول ملکیان وو په تاسف سره وایم چې ټول زموږ د کابل خلک وو چې تفریح لپاره راغلي وو.
د قرغې په سیمه کې د سپوږمۍ په هوټل باندې د جمعې په شپه 11 بجې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې نږدې 14 ساعته وروسته د بهرنۍ ځواکونو په مرسته پای ته ورسید. د امر روغتیا وزارت ویاند وایي چې د قرغې د پیښې ټول ټپیان او وژل شوي کسان پوځي روغتونونو ته وړل شوي او له دوی سره په دولتي روغتون کې د دې پیښې کوم ټپي نه دی بستر. د دفاع وزارت یو مسؤل چې د نوم له خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل چې پوځي روغتون ته 15 مړی ورول شوی چې د شپږو جسدونه خپلوانو ته سپارل دي. وسلوالو طالبانو پر د هوټل د برید مسؤلیت منلی او د برید لامل په د هوټل کې غیر اخلاقي کارونه خودلې دي.
د کابل په قرغې سیمه کې یو شمیر دکانداران وایي چې د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې دوی ته درانه زیانونه وخت دي.
تاسو لا پیغامونه
همانو مې ولاله دا پسوي کوم خساران ډیر وخت تقریبا او څلوي 15000 خساره وکړه.
نوم عبدالجمیل یاره خساره خو ولا ډیر را ته رسیدا و د مور جون غوکم خراب شو د ما 4-5 منه د کباب غوکه و خراب شو درې 4-7 مسته و چګنی د پورغه خراب شو رومي بونجان خراب شو مرچ خراب شو خساره خو ډیر و رسید یو روپیم شو حساب دوم نه کړی ترسه د کرور دلته وی دی نور کله و دوم الور کباب شروع وت کروي بم شروع ور هر شب شروع وس نو کرور ورته ولول
خلق رویا دیر زیی پشوائی دا نرازی دیر زیادی تاثیر کرائی دا شنبه که خواه خلق دیر رات لا شنبه که خواهی صبح نشتا.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیپلوماټیکی ادارې په دې اړه سیډنه کوي چې د استرالیا په سواحلو کې په ډوبی شوی کشتی کې څومره افغانان وژل شوی دي. د راپورونو له مخې په دې کشتی کې 200 تن سپاره وو چې اکثری افغانانو دوی غوښتل چې له قاچاقي لرې استرالیا ته ولاړ شي. بلخوا یو شمیر عام خلک له دولت نه غواړي چې نور دې له قاچاقي لارو د افغان کډوالو د مهاجرتونو مخه ونیسي. افغان پولیس وایي د ګرځندو یا سیاحتي شرکتونو کې ځینې داسې شبکې فعال دي چې بهر ته انسانان قاچاق کول غواړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استرالیا په سواحلو کې په ډوبې شوي کښتۍ کې د هغو افغانانو په اړه معلومات راټولوي چې ښایي په دغې پیښې کې وژل شوي وي. که څه هم نړیوالو رسنیو د استرالیایي چارواکو له قوله ویلي چې د دوی د ژغورنې عملیات به د شنبې د ورځې تر ماسپښینه دوام وکړي، خو تر دې وخته پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کښتۍ کې د زیانمنو شویو افغانانو په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر تمنا ازادي راډیو ته وویل چې په استرالیا او اندونیزیا کې افغان ډیپلوماتیکې ادارې دغه موضوع څیړي. دی وایي د افغانستان خلکو ته به دا ډاډ ورکړ شي چې په استرالیا کې د افغانستان سیاسي او قونسلي نمایندګۍ د موضوع په جدیت سره تعقیبوي، او موږ هیله من یو چې ډیر ژر د هغو افغانانو په اړه چې ژغورل شوي او یا هم خدای دې نه کړي مړ شوي دي ارقام ترلاسه کړو. ویل کیږي په دغه کښتۍ کې شاوخوا 200 کسان سپاره ول چې اکثره یې افغانان وو. دوی غوښتل قاچاقي استرالیا ته ولاړ شي چې د کریسمس په نوم ټاپو ته نږدې بیړۍ ډوبه شوه. د جمعې په ورځ استرالیایي چارواکو وویل د کښتۍ 109 سوارلۍ ژغورل شوې، درې مړي له اوبو راویستل شوي او شاوخوا 80 نور ورک دي. پخوا هم څو ځلې په یونان او ځینو نورو هیوادونو کې د هغو افغانانو د وژل کېدو او یا هم زیانمنېدو راپورونه ورکړ شوي چې غوښتل یې قاچاقي اروپایي او ځینو نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د قاچاق له لارې بهرنیو هیوادونو ته د تګ خطرونو ته په کتو ځینې خلک له دولت نه غواړي چې د دې کار مخه دې ونیسي او د عواملو د له منځه وړلو لپاره دې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال داود امین وایي ځینې هغه کسان نیول شوي چې خلک په قاچاقي لارو بهر ته استوي، خو نوموړی وایي پولیس یوازې په هغو مواردو کې عمل کولای شي چې دوی ته د قاچاقوړونکو کسانو په اړه شکایت او یا هم معلومات ورسیږي. تر دې مخکې د کورنیو چارو د وزارت له جنایي جرایمو سره د مبارزې رئیس ویلو چې تیر لمریز کال له 500 ډیر هغه افغانان نیول شوي چې له قاچاقي لارو بهر په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو ته تلل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. روسل هغه چې د پاکستان ستره محکمه صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی بی واکه اعلان کړ او پارلمان هم تری غړیتوب واخیست، رجا پرویز اشرف د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه باندې وټاکل شو. خغلی رجا پرویز اشرف د ګیلانی په کابینه کې د اوبو او برېښنا وزیر وو. متحده ایالات وایي هیله مند دي چې د دې نوي صدر اعظم پر اتلو سره به د پاکستان او امریکا اړیکې چې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې دي خېشي او پاکستان به په دې وتوانېږي چې په خپلې خاورې کې د ترهګرو مخه ونیسي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیم نه کړي. اجمل اند په دې اړه باندې مطلب برابر کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د راجا پرویز اشرف د انتخاب هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې په دې سره به په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ پای ومومي. د پاکستان د پارلمان غړو د جمعې په ورځ د هغه سیاسي بحران د پای ته رسولو په خاطر چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سترې محکمې لخوا بې صلاحیته شوی و، راجا پرویز اشرف د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه انتخاب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند خبریالانو ته وویل دوی خوشاله دي چې په پاکستان کې د مشرتابه مسله واره شوه. ویکتوریا نولند وویل دوی د پاکستان له نوي صدر اعظم سره د همکارۍ غوښتونکي دي او هیله مند دي چې له دې ټاکنې سره به دا زمینه برابره شي چې دواړه هیوادونه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره کار پیل کړي. په 2011 میلادي کال کې یو شمېر پیښې د دې سبب شوې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شي. په دې کې د 2011 کال د مې په میاشت کې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي کومندوي ځواکونو بریدو چې په ترڅ کې اسامه بن لادن ووژل شو. پاکستان دا پیښه پر خپل ځمکني بشپړتیا تیرې بللې وو. ورپسې د ناټو د ځواکونو په بمبارۍ کې د مومندو په قبایلي سیمه کې څلیرش پاکستاني سرتیري ووژل شول چې له امله یې پاکستان له خپلې خاورې څخه په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته اکمالتي لارې وتړلې او دې کار په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ناټو په عملیاتو کې ستونزې پیښې کړې. د دې لارې چې د امریکا لپاره ځانګړی ارزښت لري د بیا پرانیستلو لپاره خبرې اترې تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. اوس د پاکستان نوی صدر اعظم ویلي چې د امریکا سره د خواړي کو غوښتونکی دی. نوموړي د پاکستان د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو څو شېبې وروسته د دې هیواد پارلمان ته وویل دا بل امریکا او نورې نړیوالې ټولنې سره صمیمانه اړیکې ټینګې کړي چې په مساوي حقونو او یو بل ته به د متقابل درناوي پر بنسټ ولاړې وي، خو نوموړي د ناټو د مواصلاتي لارې د پرانیستلو په اړه څه ونه ویل.
اخو امریکایي چارواکي وایي دوی د پاکستان هغې ناکامۍ ستړي کړي دي چې په خپلې خاورې کې د وسلوالو ډلو د کنټرول په برخه کې ورسره مخ دي. لږ وروسته به په دې اړه تفصیل ورو، خو په همدې موضوع کې به پاتې شو چې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم راتلل به په افغانستان باندې څه اثر وکړي. په پاکستان کې دغه لوی سیاسي بدلون په اړه افغان حکومت او کتونکي څه نظر لري؟ په کابل کې د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر شمن په همدې موضوع راپور برابر کړی.
یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم ټاکنه به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې د کوم مهم بدلون سبب نشي. په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی په باور نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف به هم د پاکستان په پوځ او استخباراتو چې د نوموړي په باور د افغانستان په اړه اصلي پالیسۍ جوړونکي دي د کنټرول توانایي ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی پرویز اشرف د پاکستان په پارلمان کې د خانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی په پرتله یو کمزوري شخص و بل او ویل چې ممکن دی هم تر ډیره په واقع پاتې نشي.
د یعنی دومره توان نه لري چې د اردو سره خبرې وکړي، د استخبارات سره خبرې وکړي. د دین په سلو کې یوسف رضا گیلانی هم با جرأت او هم با شخصیت و دی. یعنی بدنام هم دي استفاده کې د فکر نه کوم چې د حکومت یو دوه ورځې دوام وکړي. د فکر نه کوم.
ښاغلی پرویز اشرف روستلهغه د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري لخوا د صدر اعظم په توګهونو مول شو چې ستره محکمه یوسف رضا ګیلانی محکمې ته د سپکاوي په تور بې واکه اعلان کړ. افغان حکومت تر اوسه پورې په پاکستان کې د نوي صدر اعظم پور راتلو خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان حکومت یو اساسي غوښتنه همدا پاتې شوې چې په دې هیواد کې میشت د وسلوالو طالبانو مشران دي د سولې خبرې ته وهڅوي. نوې صدر اعظم پرویز اشرف په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د پټنځایونو لامل د امریکایي چارواکو له زیاتېدونکو فشارونو سره هم مخ دی. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې دغه پټنځایونو ته نور د صبر کسانه سکوره شوي او باید چې پاکستان یې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو افغان لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر وایي چې له پرویز اشرف څخه د پاکستان په پالیسۍ کې د کوم ژور بدلون تمه نشي کېدای. د بدر په وینا ښاغلی پرویز اشرف په پاکستان کې په لا سختو شرایطو کې واک ته رسیدلی، هغه دا چې قضایي قوه هم د پوځ او استخباراتو ملګری شوې ده.
د پاکستان عمومي سیاست چې ترکی پوځ او استخبارات ترکی او اوس قضایي قوه هم له پوځ او استخبارات سره لاس یو کړی دی. خو دا تمه کېدای شي چې نه صدر اعظم د سیمې د اوسنیو حالاتو په نظر کې نیولو سره، د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو په نظر کې نیولو سره، او په پاکستان کې د اوسنیو له امنیو او ناکراریو له کبله او د خارجي فشارونو له امله یو څه له افغانستان سره روابطو په جوړولو کې لاس په کار شي.
ښاغلی بدر وویل چې د پاکستان په تاریخ کې ځینې ملکی حکومتونه له دې امله د پوځ له لوري راپرزیدلي چې د نوموړي په باور په سیمه کې د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو اراده لرله. داسې ښکاري چې سربیره پر کورنیو اقتصادي ستونزو د حکومت قضایي قوې او پوځ ترمنځ راولاړ شوی کړکېج به هم د پاکستان د نوي صدر اعظم د کار په وړاندې خنډونه زیات کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکایي چارواکي وایي دوی د پاکستان هغې ناکامۍ ستړي کړي دي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو ډلو د کنټرول په برخه کې ورسره مخ دي. له مودو راهیسې امریکا له پاکستان غواړي چې په قبایلي سیمو کې دي هغه وسلوالې ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي او افغان اهدافو بریدونه کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي په دې برخه کې له پاکستان څخه د امریکا ناهیلي تر دې حد رسیدلې چې وس امریکا د افغان ځواکونو سره په ګډه په پاکستان کې دننه په ځنګړو کومندوی بریدونو غبر کوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اندوړند کوي.
امریکایي او افغان چارواکي وایي وسلوال کسان چې ډېری د حقانی په شبکې پورې تړلي د افغانستان خاورې ته ننوځي پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته له کرخې اوړي او په قبایلي سیمو کې پټیږي. دا دوی په وینا دا وسلوال ډېر کله په داسې ځایونو کې پټیږي چې که د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پرې وشي نو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د چارواکو په وینا له همدې کبله د امریکا په پوځي او استخباراتي کړیو کې څو وارې دا مسله یاده شوې چې امریکایي او افغان ګډې کوموندوي ټلې په پټه په دې وسلوالو پسې له پولې پورې غاړه واوړي او د پاکستان په خاوره کې وځپي. د داسې یو پلان په اړه په دې وروستیو کې بحثونه وروسته لاغ بیا تاوده شول چې د افغانستان په ختیځ کې پر یو پوځي مرکز برید وشو او سل تنه افغان او امریکایي سرتیري پکې ژوبل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په دې اړه ورته د امریکا درې وسنیو او دوو پخوانیو چارواکو معلومات ورکړي چې دوی نمونه نه دي په ډاګه کړي. د چارواکو ویلي چې د پاکستان په خاوره کې د پټو عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال آلن او د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د ځانګړو عملیاتو مشرانو خبرې کړي. خو د جنرال آلن ویان بروک ډی والټ ویلي جنرال آلن نه غواړي چې د عملیات د پولي بلې غاړې ته وغځوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي سپینې ماڼۍ او سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د پینټاګون ویان جورج لټل بیا ویلي چې د امریکا متحده ایالات لا هم د امریکا او پاکستان ترمنځ پر همکارۍ تمرکز کوي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال آلن له دې چې وسلوال کسان له پاکستان څخه راوړي په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان سرتیرو بریدونه کوي او بیرته د کرخې هغه اړه خپلو بټنځایونو ته ورځي ستړی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر هم د حقاني شبکې د ځپلو په برخه کې د پاکستان له نه همکارۍ څخه سر ټکولی او ویلي دي چې نوره یې د صبر کاسه ډکه شوې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پاکستاني چارواکو هم په غیر رسمي ډول ویلي چې دوی نه غواړي د حقاني شبکې سره کار ولري ځکه د دې شبکې له ځوابي بریدونو ویریږي. چارواکي وایي په دې برخه کې چې کوم وړاندیز ولسمشر اوباما ته وړاندې شوی او تر غور لاندې دی بیلابیل فعالیتونه پکې دي لکه د کرخې هغه اړه په قبایلي سیمه کې د امریکا او افغان کومنډویي ډلو ګډ پټ عملیات پر هغو سیمو دقیقې بمبارۍ چې دا وسلوال پکې پټ دي او یا په قبایلي سیمو کې د دې ډلو پر مشرانو او مشخصو اشخاصو لنډ عملیات او نور اقدامات. خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې امریکایي چارواکي به په دې برخه کې کومه لاره غوره کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاجکان په خو هشتزي د قرغیز پوګمۍ هوټل تر جګړو یو ورځ وروسته دا د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د یو دوه مطلبونو سرخطونه دي. کغواړی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مطالب ولولای او یا هم واوري نو azadiradio.com او یا هم azadiradio.org یاد ولرئ. اوس به هم راشم روسي راپور ته. د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل وایي چې د سوریې لخوا د دوی پر یو جنگي جیټ الوتکې پر روسي حمله سترګې پټول امکان نه لري. د سوریې حکومت پرون تایید کړ چې د ترکیه یو جنگي جیټ الوتکې وشتلې ده او راغورځېدلې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس اناتولیا د جمهور رئیس عبد الله ګل په حواله ویلي دي چې د سوریې لخوا د دې حمله په جواب کې ټول لازم اقدامات به ترسره کړي. فرشته جلال زئی او په دې اړه نور معلومات.
دا چې جمهور رئیس عبد الله ګل د خبري چیرته کړی لانه د څرګند سوي د ترکیه د ولسمشر په وینا دی جنگي الوتکې له سوریه سره د پولي پر امتداد پلان وټن کې د زیات سرعت تمرین کاوه او شایي لار ځینې ورک سوي و. د پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي تر څو څرګند شي چې د الوتکې د ترکیه په فضا کې راغورځول سوي ده او که د سوریه لوري ته وشتل سوي ده. د ترکیه ولسمشر وایي موږ اوس دا هڅه کوو تر څو معلومه کړو چې دقیقا دغه جیټ الوتکه چیرته وشتل شوې ده. د دغه حقیقت موندلو وروسته به موږ ټول لازم اقدامات ترسره کړو. کله چې د دغو جنگي جیټ الوتکو سرعت د اوبو په سر محاسبه شینو د لنډې مودې لپاره پر سرحدي کرښه وشتل او بیرته راګرځېدل ډېره معمولي خبره ده. د ترکیه د هوایي ځواکونو اف څلور فانتوم جنگي جت الوتکه د مدیتراني په ختیځو سواحلو د پرواز پر وخت ورکسو او وروسته د وشتل کېدو رپورت ورکړ سو. د سوریه دولتي خبري اژانس دا رپورت تایید کړی دی چې دمشق دغه الوتکه وشتي او راغورځولې ده. د سوریه یو پوځي چارواکي نن دغه هیواد دولتي خبري اژانس سنا ته وویل مشته خبر راورسید چې و پردې الوتکه ل لویدي څخه پټیټ واچن او شدید سرعت زموږ د اوبو پر سر پر هوایی قلمرو راته رسو. د سنا په حواله د دوړو هیوادونو سمندري ځواکونه د دیالوتکی د لادرکسو یو پیلوټانو د مندلو هڅه کوي. د ترکیه جمهور رئیس عبد الله ګل نن ویل چې انقره له دمشق سره په ټلیفوني تماس کې ده او دوړ لوري د لټون په عملیاتو کې برخه لري. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې په شپه اعلان وکړ چې د ټولو جزئیاتو له څرګندېدو سره سم به لازم اقدامات ترسره شي. اردوغان دا خبره له کابینې سره تر بیړنۍ غونډې وروسته وکړه. د دې دفتر هم ویلي چې د ورکوښویو پیلوټانو د مندل لپاره عملیات روان دي. د ترکیه مطبوعاتو مخکې ویلي و چې د سوریه حکومت له دې عمله معذرت غوښته. خو صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه پوځ دغه جټ الوتکې د ماموریت په اړه دقیق معلومات نه دی خبره کړې. ویل کېږي چې دغه پیښه به د ترکیه او سوریه ترمنځ کړکېچن روابط لا خراب کړي. د انقره رژیم مخکې لا د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د وخت څخه د لری کېدو لپاره د نړیوالو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ترکیه همدارس د دمشق څخه خپل ډیپلوماټان وایستل او ویل چې د دوی د مامورینو ژوند له خطر سره مخامخ وو. ترکیه د هغو مهاجرینو لپاره کمپونه جوړ کړی دی چې په سوریه کې د ورستیو ناکراریو له ویرې دغه هیواد ته ورتښتیدلې دي. ویل کېږي چې په سوریه کې د ناکراریو له امله لږ تر لږه 2000 کسان تر اوسه ترکیه ته تښتیدلي او هلته د مهاجرینو په کمپونو کې پراته دي.
د لوګر څخه انجینیر غیرت سلیمان خیل لیکي ازادي رادیو ته چې په افغانستان کې قانون وزکیږي مګر عملی کول یې ګران کار دی. مخلص افغان له کندهار لیکي ولسمشر پر خلکو خپل باور له لاسه ورکړی دی او کدی اوس وایي چې زه د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم، نو دی او د فاسد کابینه د استعفا ورکړي.